السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی او نن د جمعې ورځ د کال 2013 ستمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او واشنگتن کې د غرمې یو بجه شوې ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایو. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان وایي د افغانستان ننګرهار ولایت والی د لاس وهنې له امله یې په دغه ولایت کې خپله قونسلګري تړلې ده. او شمالی وزیرستان کې تیر شپه یو بل تن د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې. په تیرو څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو دغه درویشتمه پیښه ده. او بل خوا ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په 14 اکتوبر کېدونکې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو په خالي نشستونو به بیا انتخابونو کې بهر ملکي ژوند کوونکي پاکستانیان هم خپل رایه اچولی شي. قدر مردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمیر راپورونه او مرکه وړاندې کوم. موږ سره اوسېږي خو اول راځو لومړی راپور پلوت. قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو یو ساته خبری خپرونې ته نیخ پنې غو واشنگتن ډی سي نه غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان چارواکو خپل قونسلګری پس د هغې تړلې چې وایي د افغانستان د ننګرهار ولایت والی د دوی په داخلي چارو کې ګوتوخنې کوي. خو دغه راپورونه یا دغه خبرونه خپله د ننګرهار والی حیات الله حیات رد کړي دي او هغه وایي چې دغلته کې د ویزو په پروسو کې یا په پروسه کې د ویزې د لګولو په وخت باندې د ځایي خلکو څخه د پیسو اخستو لیندین کېده او د دغې د مخنیوي په خاطر باندې دي ځنې د فساد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له امله یې د پاکستان حکومت دغه چارې د پاکستان په داخلي د قونسلګرۍ په داخلي چارو کې ګوتوخنې بلي او دغه شانته کې د قونسلګرۍ غي تړلې ده. په دغه حق لبانې د افغانستان څخه د ډیوا رادیو خبریال حکمل لوان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان حکومت له دې امله خپل کنسلګری وتړله چې ګواکې د ننګرهار ګورنر د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په خبرپاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلې تر هغې چې کنسلګری د امنیت د ټینګښت په تړاو د پاکستان سفارت ډاډ نه وي ترلاسه کړی کنسلګری به یې په ننګرهار کې تړلې وي. په بیان کې ویل شوي د ننګرهار ګورنر حیات الله حیات د پاکستان د کنسلګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او د نوموړي دا اقدام د 1903 میلادي کال د سفارتي اړیکو په تړاو د هیوادونو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونه ده. په بیان کې د پاکستان سفارت افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه شوې چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری د ژغورلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه د پاکستان د سفارت د دې غوښتنو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلې، خو د ننګرهار ولی پر وړاندې غبرګون څرګند کړ. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ویلې په ننګرهار کې د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښ نه دی او د ملي او نړیوالو ډیپلوماتیکو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره افغان حکومت د دې حق لري چې له کنسلګری د باندې د ویزو د ترلاسه کېدو پر مهال د فساد مخه ونیسي، د مراجعینو بې نظمي د سهولتونو په رامنځته کولو سره ختمه کړي. حیات د پاکستان سفارت لخوا لګیدلي تورونه رد کړل او ویل د کنسلګری په چارو کې لاس وهنه یې نه ده کړې او نه هم به چاته د اجازه ورکړي چې په وینا یې د کنسلګرۍ مخې ته د فساد او رشوت اخیستو لپاره زمینه برابره کړي.
پاکستان د کنسلګرۍ دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسي. هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ به هېڅکله د کنسلګرۍ په داخلي امورو کې مداخله ونه کړو، ولې هېچا ته به د دې اجازه هم ور نه کړو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د افغانانو په عزت باندې لوبې وکړي او یا هلته د رشوت دپاره زمینه مساعده.
د ننګرهار ولی زیاته کړه د ویزو په ترلاسه کېدو کې د فساد او همداراز د کنسلګرۍ مخې ته د خلکو د بې نظمیو مخنیوي لپاره هڅې پیل شوې او د پاکستان سفارت هم د همدې پیل شوو هڅو په غبرګون کې خپله کنسلګري وتړله.
دا خو واضح ده کله چې موږ اقدام کوو او غواړو د کنسلګرۍ د باندې د فساد مخه ونیسو، بیا ولې دوی په مقابل کې غبرګون ښیي؟ خو د دې نه معلومیږي چې یو نوی نه یو نوه د باندې فساد د ننه سره تړلی ده. که دوی په دې باندې کنسلګري تړي چې مثلا د فساد مخه نیول کېږي، او یا موږ خپله حقه حقوقونه دفاع کوو د باندې چې د دوی مسؤلیت هلته نه ده، نو موږ هم زه فکر کوم دې ته ډېر لیواله نه یو چې د دوی کنسلګري دې خلاصه شي، ځکه موږ ته د افغانانو ابرو عزت ډېر څه نه لوړ ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری وروسته له هغې وتړل شوه چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار والی د کنسلګری مخې ته ورغلی و، او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې د دې ادارې مخې ته روانې بې نظمۍ او فساد ورته د زغملو وړ نه دی، پر ضد به یې جدي مبارزه کوي. وروسته د ننګرهار والی له ژمنې سره سم د ولایت میلمستون یوه ودنۍ هم کنسلګری ته د ویزې د ترلاسه کوونکو مراجعینو په واک کې ورکړل شوه، تر څو د خلکو د زیات رش او ګډوډیو مخه ونیول شي. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د پاکستان کلدارو د چلن پر ځای د افغانیو د کارولو مبارزه هم پیل شوې، او سیمه ییزو چارواکو او مدني ټولنو لخوا د ننګرهار میشتو ولسونو او د سوداګرو څخه غوښتنه وشوه چې په خپله راکړه ورکړه کې افغان پیسې وکاروي او د پاکستانیو پر سوله کارولو ډډه وکړي. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان کنسلګری د تړل کېدو وروسته د غلطه کې د خلکو په ستونزو کې اضافه شوې ده، او که څه هم د دواړو ملکونو ترمنځ دغه سي اړیکې پیدا کیږي، دغه سي بدنظمي پیدا کیږي یا د حالاتو خرابېدل رامنځته کیږي، نو هم تاوان او زیان یې عام ولس ته رسیږي. د ډیورډ رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی.
سیړونکي او افغان کډوال وای په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری د تړلو څخه زیات اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کیږي، او دا خلک په ویزو پاکستان ته راځي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پروند جمعې په ورځ یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي، ځکه د جلال آباد کنسلګری تړي. سیړونکو خبريال طاهر خان وایي د کنسلګری د تړلو تر ټولو زیات اغیزې به په عام افغانانو وي، ځکه چې د جلال آباد په کنسلګری کې په یو ورځ په زرګونو ویزې افغانانو ته ورکول کیږي، چې پکې عام خلک، ناروغان، زده کوونکي او کاروباري خلک پاکستان ته راځي.
د یو تن په زرګونو خلک هر ورځ لکه دواړو غاړو راځي، افغانستان نه زیات راځي، نو چې هغه یو ورځ هم کنسلګری بند شي او دا ورځ لکه نن د خالی نه مدایت ته لکه کارم شروع شي، هغه رسمي د حکومتي کارم شروع شي، نو ضرور په زرګونو خلک په یو ورځ باندې تمنه کوي چې هغه د پاکستان ته نزي، نو یو مشکل ضرور پیدا کی. ډیر داسې خلک بوجي داغي بنټر روان دي پاکستان کې، ډاکټر نه به وخت راستي وي، دته پاکستان کې داخلي شروع دي، ډیر ګرش مې افغانان داخلو د پاره هم راځي، بیا خپل خپلوان، نو اثر خو خانو خاکي.
نو مولي زیاته کړه د هغه په نظر داسې نخ کاری چې دا به د دوانو هیوادونو په سفارتي چارو ډیر یاغیزي ولري،
لکه او به خود افغانستان د حکومت ته بواري جوړي چې پاکستان دا کار نن کړی دی، پرونی کړی دی، او هغه سره خپل اسباب دي، وجوهات دي، نو باید چې هغېتم پام ګرځول، هغې ته اهمیت ورکول. او بیا پاکستان په بیانیه کې دا ویلي دي چې دوی د ګامونه واخلي امنیتي، او بیا دغه مداخله چې پاکستان دعوه کې شوې ده د هغې باره کې خو به ګامونه اخیستل پکار وو چې پاکستان مطمئن شي او سفارت د کونسلګري بیا پرانیزي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د کمیټې یو غړی شیرزاد وایي د کنسلګری د تړلو نه به عام خلک ډېر اغېزمن کیږي،
ځکه افغانان مریضان لري، افغانان مړي ژوندۍ لري، مخکې خو تقریبا بارډر کلاو خلک آزادانه تر مړي ژوندۍ لپاره، اوس خدا زمنګ دی مړي ژوند دینم لا بودی دا خامخه یو ځکه خادی وی بل ځکه بل مشکل وی نو دې لپاره تا ګراته کی دا ټول ورس په ویزو باندې دی نو ته باندې ویزو زیات اثرات چي دی دا په افغانانو باندې وی خاص کر باغ افغانانو باندې وی چې کوم دلته په پاکستان کې مهاجر دي
د افغان دولت او پاکستان لخوا د دې خبر تیارېدو پورې په دغه اړوند کوم رسمي خبرګون مخې ته نه دی راغلی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې ده او دغلته کې وسلوال ډلې په خپل فعالیتونو کې نور هم چمتو شوې دي په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار اربا محمود لري تاسو ته وړاندې کوي
افغانستان کې توده جګړه روانه ده طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه د غټې مرګ شوبلې سره مخ دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکني او نړیوال ځواکونو مشر د امریکا جرنیل نیکلسن خپله چوکۍ پرېښودلې ده څېړونکو وایي یو خوا ته هم سپرمختګ نه دی شوی د امریکې د څېړنیز مرکز بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي مایکل او هنلن وایي د حالاتو اسانه تشریح نشي کېدلی
زما په خیال په تیرو څو کالو کې په افغانستان کې بدلودونکي حالاتو ته په ځای ولاړ ویل ځان خلاصول دي
نیکلسن د جنگی کمانډر جوړېدلو نه وړاندې په یو شمیر موقعو د افغان ځواکونو سره په ګډه په جګړه کې برخه اخیستلې وه او چې کله د مشرۍ چوکۍ سنبال کړه نو د خواهش وو چې د هر افغان پوځي ژوند ښه کړي په کال 2018 کې چې کله د نیکلسن د ټاکنې لپاره د نه اختنې پوښتنې کېدلې نو د ویلي بو چې په افغانستان کې به د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره قانونونه پورته کوي او بیا په خاص توګه چې کله خبره د پوځیانو د تنخواوي
چرته چې د یو لاس نه بل لاس ته د پیسو اوړېدلو په وخت ډیر امکان وي چې د هغې نه برخې واخیستل شي نو په داسې صورت کې پوځیانو ته د خپلې پوره تنخوا ورکولو لپاره موږ یو خودکاره نظام شروع کړی دی
د امریکې پوز وایي چې دوی تیر کال شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره بچ کړي دي دا پیسې یې هغو مشکوک پوځیانو او پولیسو ته د تنخوا نه ورکولو له وجې بچ کړي دي کوم چې وجود هم نه لري خو بې طرفه څارونکو د دې شمار پخلی نه کوي د نوې پوځي کمانډر د سیورو لاندې نیکلسن د یوې نوې تګلارې خپلولو غږ کړی په کوم کې چې به د زرګونو پوځیانو د کمی پوره کولو لپاره د نړیوال ځواکونو شمار سیوا کول وي دی وایي چې دا اضافي پوځ به افغان ځواکونو ته عملیاتو کې مرسته وکړي د افغان ځواکونو هوایی جنگی توان او په راتلونکو څلورو کالو کې به د افغان ځانګړي ځواکونو شمار دوه چنده کولو کې کومک وکړي
د برید وړتیا په افغانستان کې په ځای ولاړ حالات بدلولی شي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د برید توان په دوه سیزونو اړه لري یو ځانګړي ځواکونه دي او بل هوایی جنگی کومک دی
د وایس اف امریکا خبریاله کارلا بیب وای خدا تګلارا د وخت سره تړلې ده خپل امریکایان د جنگ نستومانه شوې دي او ورسره یو بے صبره صدر هم دي نو بیا کېدل شي چې دوی نور وخت ورنکړي خو چارواکي وای د دې په ځای چې یوازې د نړیوال ځواکونو د موجودګۍ ختمې دوه پورې انتظار وکړل شي طالبان خبرو ته د اماده کولو لپاره دا تګلارا ډیره اهمه ده د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وای په تګلارې عمل کول پکار دی
موږ به په دې عمل کوو زموږ خیال دی چې په دې تګلارې د عمل کولو شاته ښې خبرې دي او موږ به د مذاکراتو د لارې د دې د حل مقصد ترلاسه کوو
چارواکي سږ کال ډزبندي او په راتلونکو هفتو کې د بل ډزبندې امکان د پرمختګ نښې بدی او دوی دا وکوي چې خونړي بریدونه لکه چې په غزنی ښار کې ولیدل شول د خای چې طالبان بغیر د ستمیز نه خلق وشلی شي او دا چې دوی که د حکومت نه ځینې علاقې و هم نیسي نو دا په خپله ولکه کې تر ډیر ساته پورې نشي ساتلی
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې تیرا ورځ یو بل الک عتیق الرحمن زلمی الک د نامعلومه وسله والو لخوا وژل شوی دی. یاد دی وی چې د پاکستان په دغه قبایلی سیمه کې یا چې دا کوم پخوانی قبایلی سیمه وا په دې کې په تیرو څلورو میاشتو کې تر درویشتو پورې دغه سې ځوانان د نامعلومه وسله والو لخوا وژل کیږي. یاد دی وی چې دا هغه سیمه دی چې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو ضلعو کې د پاکستان پوز څو څو وارې دعوی کړي دي چې دغلته کې دغه سیمې په مکمله توګه باندې دوی د وسلوالو څخه پاکې کړي دي او دغلته کې د وسلوالو وجود د وسلوالو ډلې وجود نه لري. یاد لري چې دغلته کې د ځایي خلکو څخه وسله هم اخستل شوې ده، د دغه خلکو نه وسلې هم غونډې کړې شوې دي او دغه خلک دغلته د خپل حفاظت کولو هم جوګنې دي او د پاکستان د پوز دغلته کې موجودیا او دغې په موجودیا کې به دغه سي وسلوالو ډلو چې پاغې کې یو اتحاد المجاهدین یادیږي د دغه سي ډلې لخوا دغه کسان وجل کېده چې وړاندې غې دغه سي پیښو زموري په غاړه خستې وي. د دې پیښې په حق لبانې لتا تر دې وخته پورې څه نه دي ویل شوي، خو د دې کسانو وجل کېده یو شمیر پښتنې راپورته کوي چې دغه خلکو یا د دغه ځایي خلکو چې کوم ځوانان وجل کیږي د دغه په شاده چا لاستې او اوس زیاتره په دغه ملک کې د دغه سیمو څخه تحریکونه چې کوم راپورته شوي دي، کوم ځوانان چې راپورته شوي دي، دغه بېدرکه خلکو یا د وجل شوو خلکو یا دغلته کې چې کوم خلکو ته تکلیفونه رسول کیږي د دغه په ضد باندې کومې مظاهرې کوي، نو د دوی دغه مظاهرو کې عموما د پاکستان پوز او ادارو ته ګوتې نیول کیږي چې هم د دغسې پیښو په شا باندې د دوی لاس وي. په دغې تازه پیښه باندې د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې تیره شپه یو ځل بیا یو تن د نامعلومو وسلهوالو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. په تېر شوي څلورو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه درویشتمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه قبایلي ضلعه ده چې چیرمې د افغان پولیس سره لګېدلې دي او په کال 2014 کې د وسلهوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات هم ترسره شوي. شمالي وزیرستان په تېر شوي وختونو کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقاني شبکې او د القاعده خارجي جنگیالی خوندی مرکز شمارلی کیدی. د شمالی وزیرستان انتظامیه منی چې تیر شپه د میرالی تحصیل په موسکی علاقه کې نامعلومه کسانو عتیق الرحمن نومیتن په ډزو سره وژلې دی. د چارواکو په خبره دی پیښې مقدمه درج کړې شوې ده، خو د وژل سوي تن کورنۍ په پیښه څوک تورن کړی نه دی او ویلې نه د چا سره کومه شخصي دښمنی لرله. د دې پیښې ذمہواري تر دې مهاله کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه ده اخستې، خو په تېر شوي زیاتره هدفي وژنو ذمہواري د وسلهوالو اتحاد المجاهدین وسلهوالو ډلې پر خپل اخستې ده. د یوتف وزیرستان په نوم د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان مشر نور اسلام داوړ وای په سیمه کې هدفي وژنې رامنځته کیږي او د دوی سره د احتجاج نه پرته بل لار نشته چې تپوسی وکړي او دغه پیښو مخه ونیول شي. دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل په سیمه کې په څلور میاشتو موده کې د هدفي وژنو درویشتمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. هغه وویل اول به په سیمه کې د شپې هدفي وژنې ترسره کړي او اوس پرانا ورځ خلک وژل کیږي. نور اسلام داوړ زیاته کړه دوی په تیر شوي روژه کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او انتظامیه ورته بیا په لیکلي بڼه باور ورکړی و چې دغه ډول پیښو د مخنیوي دپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي، خو زیاتوي بیا هم دغه پیښې په شمالي وزیرستان کې دوام لري.
عوام ټارګټ کلینګ نه ډېر سخت په تکلیف دي او د عوام ژوند بالکل غضب نه جوړ شوی ده، ځکه چې مور په بچی پرې ډرېږي او خور په ورور پرې ډرېږي که نه او پلار په زوی پرې ډرېږي. دلته کې په وزیرستان سے بالکل خلک دماغی اپسیٹ شولے دی خبرینا کنا سعودی شوی دی خالکا خاص کر جنرل باجوا صاحب و عمران خان وزیر اعظم دا نن سب و عوام دا مطمئن کو 23 تقریبا پلس ٹارگٹ کلنگ شوی دی پا اول سار شی خدا خبر وا چے لکا دی و پپٹو مخورت لل اس پی ور اتل پکور کے با وستل اوس خو زنا ٹارگٹ کلنگ دا ور دے پ لاس بجیا شوی دے تسالور بجے مزدیگر پ درے بجے پدا بندے ہم کے
د سیمیوبل مخور مشر شی دے شمالی وزیرستان د کډوالو مشري هم په غاړه ده. ملک غلام وزیر وای حکومت ورسره په شمالي وزیرستان کې د امنیت ژمنه کړې خو امنیت نه دی پر ځای کړی شوی. خلک په سیمه کې په خطرو کې ژوند تیروي.
مقصد دا ویلی چې تاسو وزیرستان ټول وزیرستان کلیه ده ځکه د امن ویلی په وزیرستان کې چې تاسو چې کلا وزیرستان ته امن وي ته نن د وزیرستان حالات وګوره په وزیرستان کې ورزونه مړی کیږي می دا غوړي چې می دا د تور واسلی می خو نه را تکات ختم دی او تو می دا آی ڈی پیز گلی اور دے دے آمن دے پورا دے دہشت گردی سے بدلا کا کے دہشت گردوں دی می دے دے پورا سلویر کولا وشول دے می دے علاقہ دے خالی کری دو اور دے وزیرستان آمن آغا پل حال اللہ دا سے ٹھیک متا پر نظر نہ لگری می اور پچار دے می دے دے ریاست دے حکومت دا پچار دو تے می سا آمن رکو او د امن ذمہ وارم دی دی
د پښتون ځوانانو راپورته شي پاسن پښتون ژغورنې غورځنګ هم په وزیرستان کې د نورو غشت ترڅنګ یو غشت دا هم کوي چې په علاقه کې د هدفي وژنو روانه لړۍ دی ودرولې شي. باید وویل شي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو په ضد ضرب عذاب نوې پوځي عملیات ترسره شوي او حکومتي چارواکي د عملیاتو پر مهال شمالي وزیرستان د وسلوالو د قبضې څخه خلاصېدو دا ولري. د چارواکو په خبره په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال امنیت پر ځای کول ورسته د عملیاتو له عمله به کور شوی نږدې 90% نه زیات سیمایز خلک بیرته په خپل علاقو کې پځه کړی دي. دا د هم یادوي چې په سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا درې ورځې وړاندې په جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې د وزیرستان مشرانو سره یوې جرګې ته حال تیرولو پر مهال ویلي د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو کې امنیت ټینګړې شوې دي خو هغه ویلي غلیم قوتونو خپل نظر سیمه کې ترلاسه شوی او بریالیتونو ته نیولې و خو باید د سیمې خلک وزیرستان کې رامنځته شوی امن او ثبات له غلیمانو خوندي وساتي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په نړۍ کې د چاپیریال د بدلون سره د تودوخې کچا که په پورته تلې ده نو د دغې سره په ځینې برخو کې اوبه هم په ځمکه کې لا نورې ژورې ښکته تللې دي. د پاکستان هغه سیمې چې کومې په اوچته باندې پرتې سیمې دي چې پکې د بلوچستان هم ځینې اکثره برخې راځي، د دغې ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمې چرته چې هم په خوا دغلته کې په ځینې هغه سیمې چې د اوبو فراختیا وه دغلته کې شینکې زیات و ونې زیاتې وې، هلته کې د تودوخې د کچې سیوا کېدو او د چاپیریال د بدلون سره دغه د اوبو کچا یا دغه سطح ښکته تللې ده او دغه شانته کې د ونو بوټو چې کوم شینکې و نو هغه هلته کې غیبېدل شروع شوي دي. د خیبر پښتونخوا باجوړ ضلې کې هم دغه شانته کې د اوبو کچا په ښکته تلو باندې اکثره باغونه په وچېدو شروع شوي دي او دغلته کې هم مسئلې پیدا شوي زمیندارو ته. د ډیوه رادیو خبریال عرفان الله جان په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج اثرات په ګرد نړۍ پریوتی او پاکستان په ټاپ 10 یعنی په لومبی لس ملکونو کې په اووم نمبر دی او د دغه موسمی بدلون نه د پاکستان قبایلی ضلع هم بش نه دی پاتې شوي. په وخت د بارانونو او واورې نه ورېدو له وجې په یاد شو ضلعو کې د اوبو سطح نوره هم لاندې روانه ده. په قبایلي ضلعو کې د اوبو د کمی له وجې فصلونه او باغونه په وچېدو دي او په دغه یاد شوو سیمو کې زراعت او ځنګلاتو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د باجوړ ضلع یوځای ذمېدار ګل سبحان ډیوه راډیو ته ویلي دي په سیمه کې د اوبو کمی د دوی کر کروندې ته لوی زیان رسولی دی. دی وای
موسمی بدلون چې کم دی موږ ته ډیر زیات نقصان راورساو به وخت بارانونه زمنګ پښلونه تباکل او دغه سې د وبو ستم لاندې روانه ده نو زمنګ چې کم ځمیداری دی کم تاسو څنګه جوړ کتل دا زمنګ د شلتارانو باغ ډیر زیات خراب شو د دې لپاره خو بجلی نشته دی نه او کم سولر سیستم چې موږ لګو نو داغه کاردان کې چې د وبو ست لاندې روانه یی زبده وي مچ د موسمی بدلون موږ ځمیدارو ته ډیر ستونزې مخې ته راوستلې
ترته وجه د الوچي د باغ چې کم دی سمرس کړی دی قدم د وبو وجه
یره جی دا تاسو څنګه ګورئ کنه د ته د وبو پراپر مقدار نه ملاويږي د وبو چې کوم ست د غلاندې تلې ده نو وبو دی وته نه ملاويږي د دې وجه دا ډیر زیات خراب شولې او د دې سره سره زموږ پښتونه به وخت بارانونه کې تاسو څنګه چوکدل دا باغ دی نو موږ ځمیدارو ته ډیر نقصان راورسو جی
د باجوړ د ځنګلاتو د محکمې مشر یا ډی اف او حیات علی خان دی وراډیو ته ویل دي چې دوی تیر کال په ګردو قبالی زلو کې څلويخ لکه ونی بوټي لګولیو خو په هغه کې زیاتره بوټي د موسمی بدلون لوجه خراب شوې دي دی ویل
روز کال منګه ته پټول فاټا کې تقریبا 40 لاک بوټي نال کېړو چې په هغه کې کم اس کم من سره 10% نه والا 20% فیلور راغلو او داغه وجوهات هم د کلایمیټ چینج دی چې ډیره زیاته خشکی راشي او داغه ډیره زیات خشکی د وجینا بیا پلانټیشن کې موږ ته فیلور راشي داغه سره سره چونکی اس یم هاټنس زیات شوې ده ګرمای زیات شوې ده واټر ټیبل خطر تللی ده دغه وجینا هم زمنګ بوټي چونکی ډیر نازک بوټي موږ نال کړي هغه باندې اثر راشي او فیلور راشي
د ځنګلاتو محکمه ک یو خو د موسمی بدلون د خطراتونه پریشان ده نو بل خو د پشکال د بارانونه خوشبینه هم ده په دې اړه د باجوړ ضلع ډیپو حیات علی خان زیاته کړه
مونسون رینج سی دی دا به د فاټا ته نه راتللو دا به د پېښور پورې مردان پورې راتلل او بیا به د دې سټاپیج کېدلو د لاس پینزو شپږو کالونه یو د لسو کالونه د مونسون یعنی د پشکال کوم بارانونه چې دي دا اوس باجوړ ممنی او سهاده پورې خیبر ته پینیټریټ کیږي نه نوځي او دا غي زموږ په پلانټیشنز باندې ډیر خاص راتي نو دغه وجه نه چې موږ نن سبا د سپرینګ پلانټیشن کوو دا غي په نسبت زموږ چې مونسون پلانټیشن وکړو نو د دې بارانونو د وجه نه دا غي پلانټیشن زموږ زیات کامیابی
په ګردو قبالی ضلعو کې د قدرتي ګیس نشوالي له وجې ځای خلک د لرګو په استعمالولو مجبور دي او هم دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې د ځنګلاتو غیر قانوني کټای کیږي او د ځنګلاتو ماهرین وایي چې د پاکستان په قبالی لوکه ډیر کم ځنګلونه دي چې دغه کټای ودرېدل لپاره د کوټولو ګامونو پورته کېدو ضرورت دی چې دغه سره د موسمی بدلون خطرات کمې دي شي عرفان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو او ټي وی باجول
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva فیسبوک VOADiva
پاکستان کې د رواني میاشتې په څلورم نیټه باندې به صدرتي انتخابات کیږي د دغه صدرتي انتخاباتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف عارف علوي او د پیپلز ګوند اعتزاز احسان او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ مقابله ده د پاکستان تحریک انصاف سره دا وخت په څلور وړو صوبو سینټ او په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ دي څومره چې د دوی سره پلویان یا مرستیال هم په دغه کې شامل دي بل خواته د اعتزاز احسان لخوا ویل شوی دي چې ګنې هغوی هم کوشش کوي او د مخالف سیاسي ګوندونو سره چې د هغوی مرسته حاصله کړي او د هغوی رای هم په قومي اسمبلی هم په سینټ کې او دغسې په صوبو کې هغوی ترلاسه کړي د بلوچستان چې کوم د بلوچستان نیشنل پارټي د هغې مشر اختر منګل سره د هغوی لیده کاته شوی دی او اختر منګل ورته ویلی دی چې دی به د خپل پارټۍ د کابینې څخه د سلام مشورې وروسته خپل رائے څرګندوي چې آیا دی خپل رائے یا د خپل ګوند چې کوم کاندیدان دی دوی غیر رائے پیپلز ګوند ته ورکړي او که تحریک انصاف ګوند ته خو بل خواته اعتزاز احسان چې دغه صدرتي ټاکنو کې کاندید دی هغه وایي چې امید کوي مولانا فضل الرحمن صاحب هم د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکی یا گینه د خپل څوکۍ څخه ورستو شي یا د خپل دغه انتخابی کمپاین څخه ورستو شي او دغه شان دي د غی رائے هم به پرزګون ته پریوزی په دغه باندې د ډیور ډی خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
د میاشت سلورم نیټه کې دون کې د صدر انتخاب کې به د پاکستان شپږ سوه اتش پیته پارلیماني غړي د خپل ووټ استعمال کوي بلخوا پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن وای هڅه کوي چې د متحد اپوزیشن لخوا مولانا فضل الرحمن د صدر کاندید په توګه د منډې نه پشا شي د پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن نن بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر مینګل سره ملاقات کړی دی او دوی نه صدارتي انتخاب کې د مرستو غوښتنه کړی ده وروستو میډیا سره خبرو په وخت سردار اختر مینګل ویلي دي د پیپلز ګوند صدر کاندید حمایت لپاره به د دوی ګوند مرکزي کمیټي فیصله کوي
هم ان کی خواهشات کو اپنی پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے سینئر دوستوں کی اس کے سامنے رکھیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ایک مثبت اور اچھا فیصلہ کیا جائے
سردار اختر مینگل وی د گون مرکزی کمیٹی بدا فیصلہ کوي او تم دا د کمیٹی فیصلہ با مثبت وی اعتزاز احسن ویلی دی ہسے کوي چې د متحد اپوزیشن لخوا صدارتی کاندید مولانا فضل الرحمن د انتخابی منډې نه په شاشی
سردار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی اس پہ حتمی فیصلہ کرے گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب اور واحد رستہ ہے ان کی جماعت کے لیے کسی بھی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے
دوی وی د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا د دوی د حمایت فیصله مرکزی کمیټې ته سپارل یو صحیح فیصله ده د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم تم سرګند کړی ده چې مولانا فضل الرحمن به د دوی کاندید مقابله کې خپل کاغذونه واپس واخلي سلورم ستمبر کې دونکو صدارت انتخاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف الوی دے او د مخالفو گوندونو اتحاد لخوا مولانا فضل الرحمن کاندید دے مخالفو گوندونو اتحاد نه پیپلز ګوند ځان بیل کړی دے او خپل کاندید یې اعتزاز احسن ټاکلی دے پاکستان کې صدر انتخاب لپاره قومي سملې سینټ او سلور وڼو صوبایي سملو غړي به د ووټ استعمال کوي د وخت قومي سملې درې سوه درېشت غړو کې یو سل شپګاویا د پاکستان تحریک انصاف او د دې اتحادیانو دي د مخالفو ګوندونو غړو شمیره یو سل پنځوس ده او سلور آزاد غړي دي سینټ کې اته شپېته غړي د مخالفو ګوندونو دي پنځه ویشت د تحریک انصاف او یو لس آزاد دي خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف اته څلوېښت د مخالفو ګوندونو اتلس او درې آزاد غړي دي بلوچستان کې یو څلوېښت د تحریک انصاف او د دې اتحادیانو او شپاړس د مخالفو ګوندونو دي سن صوبا کې د پاکستان پیپلز ګوند اته درېشت او تحریک انصاف درې ووټونه دي د شمیرو تر مخه پاکستان تحریک انصاف سره صدر انتخاب لپاره د ووټونو شمیره درې سوه شپږ څلوېښت او مخالفو ګوندونو سره د ووټونو شمیره درې سوه شل ده
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ فیسبوک پی او ای ډیوا ټویټر ات وی او ای ډیوا انسټاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
پاکستان کے بعد اکتوبر پر څوارلسمه نیټه باندې زمینی انتخابات کیږي هغه سیټونه یا هغه څوکۍ چې پاغه باندې کسان انتخاب شوی وو او یا خو هغه مړ شوی یا د خپل څوکو څخه هغه ورستو شوی دی په دغه انتخابونو کې برخه نه اخیستي او یا چې کوم هغه کسان چې هغه د دریو د سلورو حلقونو ولاړ وو او بیا په سلورو وړو باندې هغه ګټلې د یو انتخاب کړی دی نو دغه دوه خالی پاتې شوی بیا دغه سي په دغه دوه باندې بیا وروستو زمینی انتخاباتو کې چې په ګرد ملک سومره جوړیږي بیا انتخابونه کیږي دی وار په دغه زمینی انتخاباتو کې د خارجي هغه پاکستانیان چې په خارج کې ژوند کوي هغه هم کولای شي چې برخه د انټرنیټ د لارې واخلي دغه لپاره اعلان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا شوی دی په دغه د ډیور ډیو خبریاله ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
په 14 اکتوبر کې دونکو زمینی ټاکنو کې د ووټ استعمالولو د پاره په لومړي ځل په بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو د رجستریشن عمل د نن څخه شروع کړی سوی دی. د دغه رجستریشن عمل به د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام لري. د الیکشن کمیشن د جاري سوي بیان تر مخه د ووټ استعمالولو د پاره به په بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو هغه ووټرز چې نومونه یې د وړاندې څخه انتخابي فهرستونو کې موجود وي خپل ووټونه درش کولای سي. بهرني اوسېدونکو پاکستانیان به خپل نوم د الیکشن کمیشن لاړخه جوړ کړی سوي ویبسایټ www.overseasvoting.gov.pk باندې رجسټر کولای سي. د ځان رجسټر کولو دپاره به شناختي کارت یا نایکوب کارت، ریډیبل پاسپورټ او ایمیل پته ضروري وي. اوورسیز پاکستانیانو ته ځان رجسټر کولو وروسته به الیکشن کمیشن لاړخه پر ایمیل یو کوپن کوډ لیږل کیږي چې په ذریعه به د اکتوبر په 14 نیټه دوی دغه نظام ته ننوتلی سیم او هم په دغه ورځ به د پاکستانی وخت تر مخه سهار د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې آنلاین خپل ووټ اچولی سیم. د الیکشن کمیشن یو مشر ندیم قاسم مطبوعات سره خبرو کې په دې اړه وایي،
ان کانسټیچوئنسیز کې اندر جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں 7,32,000 ووٹر ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اردو میں اور آسان فہم طریقے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آن لائن رجسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اس میں رجسٹر کر سکیں.
بہرحال حلقوں کی چزمنی ٹاکنے کی جی دا بہرنی اوسیدوں کے پاکستانی نشمیرہ وہ لکھا دو دیش سردم او دا نظام دا عام کستا پارا آسانہ کول دا پارا پا انگریزی او اردو دوار جب کی موجود دیں. الیکشن کمیشن دا غی نوی نظام د نادر پمرستا په داسې حال کې شروع کړی چې مخالف ګوندونه د جولای په 15 نیټه کې دونکو په ټاکنو کې د درغلي تورونو په سر اوس هم احتجاج کوي او د انتخاباتو د لپاره معرفي کېدونکو آر ټی ایس نظام په خرابېدو سختې نیوکې کېږي. تیره ورځ د حکومتي پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی انتخابي نتیجو کې د ځنډ ذمہ نادره ګرځولې وه او ویلي وو چې نتیجې زر ترلاسه کولو دپاره آر ٹی ایس نظام پاکستان ادرول سوی وو او پکار دی چې په دې اړه دی پلټنی وکړي سي. د اکتوبر په 14 نیټه به د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی پر 16 حلقو ټاکنې کیږي. دغه حلقې د اسمبلی د غړو د یو څخه زیات چوکۍ د ګټلو او د څو کاندیدانو د مرګ له وجې خالي سوي وي.
آنلاین ووټ اچول چې ورته ای ووټنګ هم ویل کېږي د اکتوبر په 14 نیټه چې د ملک نه بهر کوم پاکستانیان دی هغوی به دغه خپل ووټ په څه طریقه باندې اچوي څنګه به اچوي دغې باندې د الیکشن کمیشن پاکستان چې د خیبر پختونخوا لپاره کوم ویان دی محمد سهیل دغه سره د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان خبرې اترې کړې دي. دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
بالکل جتنا کو تاسو ته پته راځي کله سپریم کورٹ آف پاکستان د هغه حکم مطابق هغه هدایاتو مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان بهر ملک کې زمونږ څو وروڼه دي پاکستانیان څومره خلک هلته کې پاتې کیږي هغه دا د آن لاین ووټنګ سیستم یو داسې نظام چې هغه باندې په انټرنیټ په ذریعه باندې ووټ باندې پاکستانیان اچي او د دې تجرباتي بنیاد باندې بدی جنلا جی رقم جنمی انتخابات کے دن کے دی نو اگے کے بڑے دخل ووٹ استعمال کئی
سما دا سویل سے در تو ہے چے دغا آن لائن چے د رائے ور کول کم حق تے باہر ہی وادنو کے ناس چے کم پاکستانیان دی سنگ ب کول شی چے پ دغا ٹاکنو کی بیا برخ واخلی آیا د دې پارا کم وے پانا بیا لوم جوڑ کڑے س لاری باغی بیا برخ اگستے شی
جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرا سرا پتاون باندھے دا یو داسی سسٹم انٹرنیٹ پر ذریعہ باندھے جوڑ کر رہے چھ اگئی کی با پاکستانیان جو سمر ہوں گی تو باہر ملکوں کی اگئی با پاسپورٹ پر ذریعہ باندھے او چھ آ لکد مخکن اگئی زمین پر دی ووٹر لسٹ کی اگئی درج گئی لکد اگئی مخکن درج گئی او اگئی پر دی ووٹر لسٹ کی پاکستان کی او دی دا سسٹم کم دا 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 الیکٹورل رولز کی زمین در زیرے منکر پدی باندے آلیڈی موجود دی نو دا نادرا منکر دا یو آن لائن سسٹم باچے جوڑ کر جی پا آگئی کی بغیر دا دی بلال شي په انلاین ووټینګ سیستم تا او هغه کې به دی ته یو پین کوډ ملاو شي پین کوډ په دی کولاو کې او په هغه باندې به دا خپل چې کوم د ووټ هغه متعلقه حلقه ده هغه حلقه به وي او په حلقه باندې به دی ته بیا هغه نه بعد یعنی یو قسم آنلاین پیپر ملاو شي دغه په ذریعہ هغه کې نو سره دا هغه کم کینډیډیټ به دی وو ټول غواړي نو هغه پین کوډ به دی کا دی په پین کوډ باندې ته ملاو شي بیا به دی ته د دې نه بعد چې کوم هدایات چې هغه هم په دې کې راشي دا هغه مطابق به دی د خپل حلقي هغه خپل حلقه به ولیکي او حلقي کې به دی تر خپل امیدوارانو هغه نمونه راشي نو آنلاین یو بیرته پیپر باندې ته ملاو شي بیا به دی خپل امیدوار په نوم باندې کلیک کړي او دا هغه نه باندې کنفرم یو بٹن دا هغه باندې دباو کړي نو په دې طریقه باندې باندې ووټ په دغه ورځ چې کوم ورځ باندې الیکشن دی یعنی مطلب 14 اکتوبر په دې باندې د سهار 8 بجې نو واخلې تر ماښام 5 بجې پورې باندې په دې دوران کې په دې موږ سره د آنلاین سیستم باندې د استعمال کې د خپل ووټ
سم ده خو درته وایي چې دغه جدید د رای کوم حق دی چې په بهر هیوادونو کې ناس پاکستانیانو ته ورکول کیږي آیا په دې ټاکنو کې د دې شمیره به سرنګ کیږي او دې کې به دا بیا حسابيږي دغه چکم ټاکنې دي په دې کې به دغه رای چې چاته ورکړل شي دا به هم شمارل کیږي
په کې دا چې دا ووټ کم دی دې دا چې کم متران پاکستانیان بهر د ملک او په کومو حلقو کې الیکشن روان دي دې ته دا هدایت ورکړې شي دي تاسو بعد رواني میاشتې یعنی دا روانه چې کوم دا سپتمبر نام میاشتې دې پینلسم تاریخ پورې به تاسو خپل کنفرمیشن وکړي یعنی اگر رجسٹریشن به وکړي دوباره چې خپل د ووټ تصدیق چې تاسو موږ در په دې ووټ کې دلته موجود دی ووټر لیست کې یو دغه خبر دا چې تاسو څنګه خبر وکړي چې دا به شمار کیږي نه دي دا به شمار کیږي نه دی ووټ نه نتایج باندې به د دې څه اثر نه راځي البته دا څنګه دا یو تجرباتي تور باندې عمل دی او دا یو نوی سیستم دی یو نوی مطلب قدم دی الیکشن کمیشن اف پاکستان نو دا چې کله دی باندې فائنلی یو رپورٹ ملاو شي اگر رپورٹ با پارلیمانی کمیټه ته یعنی فیڈرل گورنمنٹ ته بلاو شي په دې پارلیمانی کمیټه ته ورکی پارلیمانی کمیټې په دې باندې بحث وکي او پارلیمنٹ کې به به قاعده چې دا د دې چې کوم غیر رزلټ یا څه ریکمنډیشن دی هغه قابل عمل سمره دی یا د نسکیډیشن او هغه فائنل ډیسیژن به بیا فردر هغه کې چې آی اف ار اپن کې الیکشن کې یعنی 2023 کې الیکشن روان دي لکه بل کا بیا کې خېلی چې هغه کې دا موږ فائنل مطلب مسکل تور باندې دا سیستم رایش کو کړه
سمه
هغه نور څه ورته په نتایج باندې چې هغه هغه به کټې شي
سمه
په فلحال په دې نتیجې باندې باندې څه اثر نه وي ستي شکریا دې
اسلام احسان محمد خان ویو نیو په خبر
او کتونکو تاسو مونګه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
د پاکستان په تاریخ کې لومړی خزینه مشره قاضي د بلوچستان طاهره جسټس طاهره صفدر جوړه شوې ده د دغه په حق لبندې ویډیو راپور تاسو زموږ د ډیبرډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي
کې مې سپریم جوډیشل کونسل کې مروجه ځاپه خلاف کی پابندي کومږي
قاضی طاهره صفدر د بلوچستان د عالی محکمې د لومړی قاضی په توګه نن لوړ وکړه د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د لومړی ښځینه قاضی ده چې ټاکل کېږي د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په کوټه کې د گورنر په کور کې له قاضی طاهره صفدر څخه لوړ واخله طاهره صفدر د بلوچستان د عالی محکمې 19 قاضی کوزات چې په 1955 کې د اکتوبر پر 15 باندې په کوټه ښار کې د بشري حقوقو فعال غړی د وکیلانو د اتحادیې مهم مشر د امتیاز حسین بکری په کور کې زیږیدل ده د لومړی زده کړې د کوټې د کنټونمنت بورډ پبلک سکول او بیا د ګورمنټ ګرز ډیګری کالج څخه د بی ای امتحان پاس کړی لدی ورسته بیا د بلوچستان پونتون څخه د اردو ادبیاتو په درجه کې د ماستر ډیګری څخه فارغ شو په 1980 میلادي کال کې هغه د قانون سند هم ترلاسه کړ په 1982 کې د اپریل پر 22 نیټه باندې په لومړي ځل باندې د سیول عدالت قاضي وګمارل شو او بیا په 1908 کې د جون پر 19 باندې د سیول عدالت مشر قاضي وټاکل سو. په 1901 کې د فروری د میاشتې پر 20 باندې ایډیشنل سیشن جج قاضي جوړ سول. او د غرنګه په 1906 کې د مارچ پر لومړۍ نیټه باندې د ضلع او د سیشن عدالت د قاضي تر څوکۍ ورسېدله. قاضي طاهره صفدر د خواریکښو او د ملازم پیشه خلکو د عدالت د قاضي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا د پخوانی پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف په ضد د غداري په قضیه کې د ځانګړي د درې کسیز ډلې غړې هم اوسېدلې ده. په 2008 کې د ستمبر پر 1 نیټه باندې د بلوچستان د عالي محکمې قاضي ټاکل شوی و، چې په 2011 کې د مې پر 11 باندې بیا دا د بلوچستان د عالي محکمې مستقل قاضي شوله. د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نور محمد مسکانزی متقاعد یا له ریټایرمنټ وروسته د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات وټاکل سوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د امریکا په ټیکساس ایالت هیوستن ښار کې دا وخت د ایسنا په نوم باندې د شمالي امریکا چې کوم یو اسلامي تنظیم دی د هغې غونډه روانه ده. او د دغه غونډې په حق لبانې زمونږ سره زمونږ همکاره وږمه جلوان د ټلیفون د لارې ملګرې ده، هغوی هم دغلته موجود دي او د هغوی سره خبرې اترې کوو. د دغې په حقله تفصیل ته اخلو. وږمه، تاسو ته په ښه راغلی وایي، ستړي مشئ.
ډېره مننه اشفاق.
ډېره مننه ک د نن پرمختیا په حق لبنې زمنګ اوریدونکو ته وایي چې نن دغلت کې څه شوې دي.
د اشفاق ممن د څنګه چې 55 کلیزا د دغه کانفرنس نن هم په هیوستن کار کې روانه ده. د بغل شمیر کې مسلمانانو ټولنه چې دا وخت په دغه دستوري کې برخه اخلي، په دې کې زنانه دي، په دې کې نارینه غونډې کورنۍ راغلي دي او دغلته چې کوم مختلف پروګرامونه دي، مختلف دستوري روان دي د وخت سره، نو هغه کې برخه اخلي. په دې کې د مذهب پوهان، د دغه ترڅنګ چې کوم د قانون پوهان دي، په دې کې لوی وکیلان دي چې کوم د بشري حقوقو طرفداران دي، په خپل اسنا چې کوم دا دوی هم په مختلفه په ګرد امریکا کې او بیا کانادا کې هم دوی مرکزونه لري او بیا د دوی سره پر ځاکار توګه چې کوم تنظیمونه د مسلمانې ټولنې د ژوند د مسلو د دوی د یو بهتره ژوند ترلاسه کولو چې کوم موقع دي د هغې په لټ کې کار کوي. نو مختلفه تنظیمونو لخوا بیا چې کوم مسلمانې ټولنې لوړ پوړي کارکوونکي دي، چارواکي دي، دوی ته بلنه ورکول کېږي. په دې کې د مذهب سره تړلي امامان، عالمان، دوی بیا په مذهبي توګه باندې بیا چې کومې مسلې مسلمانې ټولنې ته ور مخامخ پاغي باندې رڼاګانې اچوي او ویناوې کوي. نو مختلف پروګرامونه کېږي. پرون راهسه چې کله دغه غونډه پیل شوه په رسمي توګه د جمعې د لمونځ نه وروسته، نو دغه سیشنز یا دغه دستوري چې دي هغه پیل شوي دي. د ځوانانو لپاره یو جدا پروګرام دی چې هغه پرون هم یو څو پروګرامونه پکې شوي. نن هم یو شمېر ایونټس دي. په دې کې د دوی د تعلیم د مسلو نه واخله تر د دوی چې کوم د هنر د خکولو لپاره یعنی سکل ډیولاپمنت چې ورته وای د هغې لپاره جدا سیشنز ایښودل شوي. بیا په دغې کې بیا د خوراک لپاره جدا انتظام دی چې خلک چې څو ورځو له دلته کې راغلي دي نه یوازې هیوسټن ښار چې دی دغلته چې کومه مسلمانه ټولنه ده هغه کافی پراخه ده بلکې د نورو ځایونو نه هم خلک راغلي دي. نو داسې یو ګڼ تعداد کې مسلمانه ټولنه دا وخت دلته کې د هیوسټن ښار چې کوم کنونشن سنټر دی یعنی لوی مرکز دغلته په دې پروګرام کې برخه اخلي. نو یو بازار هم انتظام شوی دی په کوم کې چې ځوانان زنانه چې دي دوی خاصتا زیاده دلچسپي لري او په دغه کې هر شی موجود دی. اشفاق 1500 سټالونه دي 200 کاروباریان یا بزنسز چې موږ وایو هغوی خپل مختلف سټالونه چې دي هغه نمایش کړي دي. په دې کې د جامو نه واخله تر قالینونو پورې اسلامي کتابونه د ماشومانو لپاره د ویډیو گیمز او بیا ویټامینونه چې کومې دوایانې دي دوی ورته بیا حلال وایټامینز وي د دغې تر څنګ حلال کازمیټکس یعنی هغه د میک اپ یا د ډول سینګار سامانونه یا مسواک چې مسلمانان استعمالولی شي داسې اجزا نه لري چې مسلمانان حرام ګڼي. نو یو شمیر داسې مصنوعات دي چې دلته کې په سټالونو کې ښکاري او دا زیاته ګڼه ده ځکه چې د رخصتۍ ورځ ده نو کورنۍ په ګډه سره راځي او دلته کې نه یوازې دغه چې کوم مختلف عالمان او څېړونکي او قانون پوهان دلته کې سیشنز کوي نو بیا بازار نه هم خوند او تفریح اخلي.
وګمه ځلوان تاسو نه زما یو بل پښتنه دا چې دغه غونډه کې دا وخت کم امریکایان چې کم هغه امریکایان چې هغه غیر مسلمان دي آیا غوی هم په دغه کې برخه اخلي؟ وا دغه خبره دا چې دی کې کم ویناګانی کیږي او په ویناګانو کې د امریکا لخوا چې کم چارواکي دي غوی هم عموما دغه غونډو کې برخه اخلي نو غوی کم ویناګانی کړي؟
بالکل چې کوم د مختلفو مذهبونو ترمنځ هماهنګي پیدا کولو هڅه ده هغه د اسنه دغه کانفرنس د هغې لپاره ډېر کار لپاره د دې کار چې دی هغه لیدل کېږي او په دغه کې بیا د نه یوازې د عیسوي مذهب سره تعلق لرونکي چې کوم مذهبي مشران دي هغوی ته بلنه ورکول کېږي بلکې یهود او نور چې کوم مذاهب دي د هغوی چې کوم مشران دي مذهبي هغوی هم راځي او په دغه غونډو کې دوی برخه اخلي. او بیا د مسلمانانو چې کوم نظریات دي د دوی چې کوم د ژوند تګلاره ده هغه په نورو مذهبونو باندې واضح کولو لپاره دوی داسې سیشنز کوي داسې ناستې کوي غونډې کوي په کوم کې چې مختلفو مسلو باندې په ګډه باندې بحث هم کېږي خبرې اترې هم کېږي که څوک پوښتنه لري نو هغه هم ورباندې شي او بیا داسې د ځوابونو سره د خبرو اترو سره چې کوم اختلافات دي یا چې کوم یو غلط ایمیج یا تصور وي نو هغه هم لري کړي.
ستاسو نه غیر پوښتنه دغلته کې مظاهره هم شوي دي که دغه تفصیل اوریدونکو ته ورکړي؟
بالکل خال مظاهره چې دي پرونه راځي روانې دي نن چې کومه مظاهره وا تاسو به مونږ دلته کلیپ هم را لېږلي دي هغه کې اورېدونکي کتلی شي چې یو بل ته مخامخ دوه ډلو مظاهره وه. یو چې ده هغه د ټرمپ د پالیسیانو خلاف و چې د مسلمان هېوادونو زیاتره چې کوم مهاجرو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی د ټرمپ انتظامیې لخوا نو هغه مسلمان هېوادونه دي. دوی همدغه وایي چې دا په مسلمان هېوادونو باندې زیاتره دغه بندیز دی د دوی غندنه کوي او په کار ده چې امریکا داسې یو هېواد دی همیش لپاره دوی د نورو هېوادونو سره د کومک او بیا مخصوصا چې کله هم د کډوالو خبره کېږي نو دوی همیش لپاره لاس امداد کړی دی. نو داسې د دوی چې کوم مظاهره وه هغه د ټرمپ د پالیسیانو چې کوم مسلمانانو پر ضد یو کرکه او نفرت کېږي چې کوم اسلاموفوبیا په نامه یاده کېږي نو دوی د هغې په خلاف هم نارې وهلې چغې سورې خلکو وهلې د دغې تر څنګ مخامخ دوی ته یو څو زه فکر کوم یو دوه سرجن خلق به وو زیات نه خو بیا هم هغوی د مسلمانانو د ټولنې پر ضد باندې شعارونه او ویناوې کولې او دوی د تشدد سره ډک اسلام مذہب یادو چې زیاتره مرګ ژوبلې چې دي هغه مسلمان هیوادونو کې د ښځو پر ضد چې کوم د حقونو هغه مسله ده هغه مسلمان هیوادونو د داسې مظاهره روانه وه خو په حق کې او بیا په مخالفت کې هم
ډېره مننه وکړم جلوان ساسي
ډېره مهرباني ستاسو نه هم
خوشاله اوسې الله فرمان
مهرباني
کال 2003 په صدراتی ټاکنو کې د ریپابلیکن ګوند کاندید د صدراتی ټاکنو لپاره د صدر باراک اوباما په مقابل باندې جان میکین د هغې د مړینې یا د جنازې چې کوم مراسم دي هغه لا هم دوام لري. سبا به نوموړی خپل په میریلینډ کې په الما میټر چې کوم هلته کې کوم یو پوهنتون دی پای کې یادري ته خاورو ته سپارل کېږي. په دغې باندې زمونږ همکار وکیل خان یو راپور تر کړی دی، اوریدو ته ساسي پام راګرځو.
دا وخت د امریکا د ریپابلیکن پارټي سینیټر او د ویتنام په جنگ کې زنګیدلې پخوانی پوزي او د پخوانی د صدارتي کاندید جان میکین د جنازې مراسم د په واشنگتن ډي سي کې د نېشنل کتهډرل کې دا وخت روان دي. د هغه مړې د کتهډرل تر وړل شوی ملمانو کم چې جنازې لپاره راغلي دي هغې کې د امریکا پخوانی صدران یعنی جارج ډبلیو بوش او دغه شانتي باراک اوباما. جارج ډبلیو بوش د ریپبلیکن پارټي سره تعلق ساتي او باراک اوباما د ډیموکریټ ګوند سره تعلق ساتي. دغه دواړه صدران راغلي او د هغه صدران دي کوم چې جان میکین د خپل جنازې په وخت د چې کوم هغه وړاندې وصیت کړو چې زما جنازې په وخت په څوک وینا کوي دغه دواړو صدران نمونه پکې اغستي وو. د دې سره سم جان میکین په خپل اخیرو ویناګانو کې دا هم ویلو چې د امریکې موجوده صدر ټرمپ د جنازې له نو ورزینو هم دغه وجه ده چې دا وخت د امریکا مرستیال صدر جو بایدن به هم په دې جنازه کې برخه اخلي او وینا به کوي. دغه شانتي ډونلډ ټرمپ درې استازي هم ټاکلي دي چې هغه به راځي د ریپبلیکن ګوند یا د ټرمپ ته انتظامی د نمائندګۍ لپاره یا د هغه
مایک پنس
یا دوه بالکل مایک پنس په دغه کې برخه اخلي او وینا به کوي. خو ډونلډ ټرمپ هغه یاد کړو چې زما جنازې لدی ناراضي. دغه وینا روانه جان میکین چې د تیر خالی پر وز په حق رسیدلو د په دغه لړ کې د هغه د مړینې وروسته یو شمېر دستورې شوې دي. امریکایان ډېر زیات د هغه په مرګ باندې خپه دي. د تیرر ورځ یعنی د جمعې پر ورځ هم یو دستور په واشنگتن ډي سي کې شوی و. په دغه دستور کې هم د جان میکین میرمن سنډي میکین دغه شانتي د هغه و بچو او د نوموړي مور د چا عمر چې یو سل او شپږ کاله دی هغه پکې برخه اغستې و. د دې ترڅنګ په سلګونو د کانګرس غړو په دغه دستور کې برخه اغستې و. نن د دوی د جنازې مراسم په دلته کې په واشنگتن ډي سي کې نېشنل کتهډرل کې روان دي. دا وخت د هغه مړې وړل شوی او په کم لرګي په باکس کې چې هغه خود شوی او هغه ته د مرستې لپاره کم لاندې پلیټ فارم یا ستنې خود شوی دي. دا هغه ستنې دي چې کم په لومبي ځل په 1915 کې استعمال شوی د وجلی شوی صدر پرزیدنت یا صدر ابراهیم لینکن لپاره په اول ځل دغه ستنې استعمال شوی. نو په نن به ورته صدر باراک اوباما هم وینا کوي دغه شانتي ورپسې بیا جارج ډبلیو بوش په وینا کوي. د دې سره د دې نه علاوه په دغه کې سینیټر لینزی ګراهم پخوانی سیکرټری اف سټیټ یعنی د خارجه وزیر چې کوم هغه هنری کیسنجر هغه به هم په دغه جنازه کې موجود وي. هنری کیسنجر هغه خارجه وزیر دی چا چې صدر ریچارډ ریکسن ته د ویتنام د جنگ په اړه باندې مشورې ورکړې. نو د ویتنام جنگ خبره چې کله راځي د جان میکین نوم هم په دغه جنگ سره تړل لازم ځکه چې د ویتنام جنگ کې د جان میکین هم جنگیدل او دی یو جنگی قیدی پاتې شو په کم باندې چې پین نیم کال دوی په کېټ کې پاتې شو. دا غیر رستو بیا دوی راخلاص شو. خود د چې کوم حوصله په دبان چې کوم تشدد شو په دغه جنگ کې دغه د حوصله او د تشدد په دبان چې کوم شو کوم زغم چې د کړو دا غیر په مطبوعاتو کې دغه شانتي امریکایي ولس امریکایي چارواکي ډیره استاینه کوي. هم د دې سره سم کوو کتل شي په صدر ډانلډ ټرمپ باندې هم چې کمی نیوکه تیر افته روانه وی چې صدر ډانلډ ټرمپ خو په جان میکین په مړینې باندې د غم رازی اظهار وکړ، خو د هغه چې کم قربانی دي یعنی د امریکایي ولس لپاره او بیا په خصوصي توګه په جنگ کې نو هغه ستاینه نه وکړي. بیا وروسته د وایټ هاوس لخوا یو بیان هم جاری کړل شو په کمی کې چې بیا د دغه خبرو ستاینه وشوله. دا جنازه روانه ده چې سرستو متاسفه سباله با جان میکین په د امریکا په میریلند ریاست په ناپولس ښار کې خورو ته سپارل کیږي، او نن دلته په واشنگتن ڈی سی کې جنازه کیږي.
صدر مردون کو دوائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا ٹی وی دا خبرون پا دیزا کی پایت ترسی گی ستاسو ناخلی اجازہ خورو دا تغوارو خشپا دا تغوارو خادو آبادو سیدالا فرمان.